Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدر منوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي نن پنځشنبه د دیار لسونه نوی یوم هجری المریس کال د کپ 14 د مارچ میاشتې څلورمه ده په دې خبرونه کې به واوري چې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې پرون افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د یو نامه د دفتر له مشر سره خبري وکړي اوربند او په افغانستان کې تاوتریخوالی د دواړو مشرانو د خبرو اصلي ټکی وو پر دې او ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهم خبرونه سره پیلو په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان سول لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جول جاړی ته رسیدو لپاره د افغانان ترمن د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ایز او نړیوال ملاتړ را جلب کړي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په دې هیواد کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسول شي د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یو اعتراضې لارون کې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د بلوڅانو وروستۍ وژنې په کلکه وغندلې بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرن او بکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جول جاړی ته رسیدو لپاره د افغانانو ترمن د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ایز او نړیوال ملاتړ را جلب کړي د دې وزارت وایان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې خلیل زاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر ډیر ګټور و
خلیل زاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنی ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګراندې کول وو
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاند نیټ پرایس زیاته کړه خلیل زاد به په دوحه کې هم دغو هڅو ته دوام ورکړي او د التیا په صورت کې به نورو ځایونو ته هم لاړ شي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په دې هیواد کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسول شي دې ټولنې پرون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې په جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه او وی ویل چې په افغانستان کې پر ملکیانو د اکثریت حملو مسؤولین طالبان دي د ټولنې ویل چې دغه ټلویزیون د دریو کارکوونکو مرسل واحدی شهناز روفي او سعدیه سادات وژنه سخته خوښنونکې پیښه ده د انعکاس ټلویزیون د درې کارکوونکو د سیشن بی پورس په جلال آباد ښار کې په ډزو وژل شو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت منلی دی د یو بل خبر لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبري اعلانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي د دې وزارت وایان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د درې ښځینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او وی ویل د دغو حملو عاملان په دا ډول بریدونو سره غواړي چې په افغانستان کې د بیان ازادي چې په تیرو شلو کلونو کې په ډیرو برخو کې وده کړې زیندۍ کړي نوموړي وویل موږ غواړو چې د دغو وحشي وژنو په اړه شفافې څېړنې وشي او معافیت باید پای ته ورسول شي
We call on the government to defend press freedoms and to protect journalists.
موږ له حکومت څخه غواړو چې د بیان د ازادي دفاع وکړي او خبريالان وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبريالانو د دغه پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې سر ته رسوي.
In this case, journalists.
د انعکاس ټلویزیون دغه وژل شوی خزینه کارکوونکو جنازي پرون په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شوې په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل لاوري د هرات ولایت چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو او حبیب غوریانی د وسلوالو کسانو ترمنځ په نښته کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون ګڼ کسان ټپیان شوي دي د هرات والي عبدالوحید قتلي خبرلانو ته وویل چې وسلوالو وسلواله نخته د چارشن بي په ماسپخين پایل شو او تر 2 ساعت وروسته امنيتي ځواکونه د حبيب غورياني کور ته ننوتل د په وینا د غورياني په کور کې وسلوال کسان امنيتي ځواکونه ته تسلیم شوی خو په دې اړه جزئیات ورنکړل د هرات د عامه اختیار ریاست ویاند محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې خزو کوچنیان او امنيتي ځواکونه په ګډون شپږ دیرش ټپيان روختونو ته ورول شوې دي د هرات والی ویلی ورسته له هغې چې د حبیب غوریانی وسلوالو دوه ملکان ټپیان کړل امنیتي ځواکونو همداراز د یو شمېر نورو کسانو د ځورونې په تړاو عملیات وکړل غوریانی یاد د کسانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي غوریانی په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د هرات له حوزې نوماندو خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې خاطر د ده د نوماندۍ صلاحیت رد کړ چې په جرمي قضیه کې په لس کالو بند محکوم شوی و خبرونه له ازادي راډیو اورئ د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لزګونو بلوڅانو په یو اعتراضي لارون کې ګډون وکړ دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې په کلکه وغندلې دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې له دغه تاوتریخوالي لاس واخلي د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي چې د فبروري په 22مه د ساروان په سرحدي سیمه کې شاوخوا لس تنه وژل شوي د بشري حقونو ډلو دغه راز د وژل شوو کسانو شمیر تر دې زیات ښودلی دی سربیا او کاسوو ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي خبرداری ورکړی چې که د دې ټولنې غړیتوب غواړي د خپلو اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرې بیرته پیل کړي میروسلاو لایچک وروسته له دې چې سیمې ته د سفر په مهال د کاسوو له پلازمینې پرشتینه یې لیدنه وکړه د چارشنبې په ورځ د سربیا پلازمینې بلګراد ته ورسېد کاسوو په 2008 میلادي کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه خو بلګراد دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی د مولداویا ولسمشر مایا سندو ازادي راډیو ته ویلي چې اروپایي ټولنه د دې هېواد د نوي مشرتابه په اړه ښه نظر لري او چمتووالی ښودلی چې له مولداویا سره به په قضایي اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزه کې مرسته کوي میرمن سندو زیاته کړه چې مولداویا باید له دې فرصته ګټه واخلي
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
کابل اسمان زای زوریز د تودوخی لوړ درجه 19 ټیټه 2 هرات کې اسمان زای زوریز د تودوخی لوړ درجه 25 ټیټه 5 کندهار اسمان شین د تودوخی لوړ درجه 6 ټیټه 5 مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخی لوړ درجه 6 ټیټه 5 او جلال آباد اسمان شین د تودوخی لوړ درجه 23 ټیټه 11
ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې پرون افغان ولس مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د یو نامه دفتر له مشر سره خبرې وکړي
د روان تاوتریخوالي په اړه باندې اندېښنه څرګنده سوله او پر دې باندې ټینګار وسو چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه شي هغه وربندې باید عملي شي
بیان انگرهار که ده انکاس تلویزیون ده دری وجل شو کارکونکو جنازه پرون خاورو تا وسپارل شوی دیوی وجل شوی سعدیه سادات و رو روخان سادات وی خوری دیر آرمان ندرلو دل
دیوال جزه با حقوق کویم و زبا دا کم زبا آقا کم هر سرمانون اغرطاس اولی دل گور تا وسپارل
گورستوی و هدفی وجنو دیر خزینه خبریالان اندخمنی کردی
ده سومی شو راپدیب خود افغانستان که ده خبریالان جوند و رستر بلی سختی گی
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو په نړیوالو موضوعاتو کې به د روسیې د حکومت د مخالف الکسی نوالنی د وروستیو څرګندونو په باب واوري او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو
مونږ بسکول لغ کوو خلکو پیسې را کول بیا مکتب ته تلم او بس بسکول مې ورکول لس لس روپۍ مې تیر اخیستل
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد اسافي په مرسته وړاندې کوم د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما له رئیس دیبورا لان سره په داسې حال کې خبرې وکړې چې امریکایي چارواکو افغان حکومت ته د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه نوې طرحه سپارلې ده یوناما له ولسمشر سره د دغه ادارې د مشر د کتنو په اړه ویلي، د لیدنې په اړه ویلي چې دوړ لورو د افغانستان په ملاتړ د سیمې ځی همکاري پر زیاتولو خبرې وکړې. تر دې مخکې په همدې ورځ د امریکای بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د افغانستان د سولې په خاطر د سیمې ځی اجماع د رامنځته کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر همکاري ټینګار کړی دی او ویلي دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو ونډه زیاته شي. ملالای بشیر نور جزئیات اوروي.
افغان چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له رئیس دیبورا لاینز سره په کابل کې په وکتنه کې د سولې پر راتلونکو پړاوونو غږېدلی دی. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې د چهارشنبې د ورځې په دې غونډه کې دواړو لوریو د ټول شموله سولې پر موضوع خبرې وکړې. هغه د مارچ په درېمه نیټه ماښام ازادي رادیو ته ویل چې خبرې هر اړخیزې وې.
په دې ملاقات کې د سولې د پروسې پر لاتونکو پړاوونو باندې خبرې وشوې. همدارنګه د روان تاوتریخوالي په اړه باندې اندېښنه څرګنده سوله او پر دې باندې ټینګار وسو چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه شي او باندې باید عملي شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم دا لید کاته ش یاد کړی دی. د ادارې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو د ټول شمول سولې او د افغانستان په ملاتړ د سیمه ییز همکارۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو وژغیدل. یوناما په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې په دې غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او یوناما د رئیس ډیبورا لاینز تر څنګ د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون درلود. دا غونډه په داسې حال کې سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکي چې نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله نه دی اخیستل سوی د چهارشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان حکومت ته د سولې په تړاو یوه طرحه سپارلې ده چې په خبره یې د سولې بهیر چټک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه لوړ پوړی چارواکي ویلي چې د دې طرحې له مخې باید ملګري ملتونه د افغانستان د سولې د بهیر لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته کړي. د یاد چارواکي په وینا د افغانستان په سوله کې باید د ملګرو ملتونو رول پیاوړی سي او د همکارۍ په خاطر دغه اداره باید د افغان سولې لپاره یو استازی وګماري. افغان حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنی چارو وزارت د دغه چارواکي او هغې طرح په اړه چې خلیلزاد حکومت ته سپارلی د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلي. په هیواد کې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف د افغان حکومت او طالبانو د پلاوي ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2020 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې خبرې روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکو ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2020 کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړې موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او تاوتریخوالی ډېر سوی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې هدفي حملې زیاتې سوي او شاوخوا یوه اونۍ مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په تړاو په یو راپور کې ویلي چې د 2019 کال په پرتله هدفي وژنې 15% زیاتې سوي دي. په دغو کسانو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم شامل دی چې د نومبر په 12 نیټه د ده په موټر کې د ایښودل سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. افغان حکومت د دغه ډول حملو پړه پر طالبانو اچوي خو طالبانو تر ډیره په دغو بریدونو کې لاس درلودل رد کړي دي.
په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د دریو وژل شوو کارکوونکو جنازې پرون خاورو ته وسپارل شوې. د انعکاس تلویزیون مسؤلینو ویلي چې د دوی وژل شوو کارکوونکو د فلمونو او ډرامو د ډوبلې یا د ژباړې په برخه کې انکار کاوه. تر دې مخکې د دې تلویزیون ویاند ملاله میوند تیرې لیندۍ میاشتې په 20 په جلال آباد کې وژل شوي وه چې د ټولو دغو پیښو مسؤلیت هم داعش اخیستی دی. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال د دې تلویزیون د یوې وژل شوې کارکوونکې د جنازې مراسمو ته ورغلی و. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د سادیا سادات رو روخان سادات ازادي راډیو ته د دې د جنازې د مراسمو پر مهال وویل خورکۍ یې ډېر نازولې خو دی ولوړ احساس خاوند وه او نن یې له یو عالم ارمانونو سره د خاورو لاندې کړه.
نو دې ډېر ارمانونه درته دی ول چې زه به حقوق یم او زه به دا کوم زه به هغه کوم. هر څه ارمانونه یې هغه تاسو ولیدل ګور ته وسپارم.
د سادیا ورور روخان وایي د ملالۍ میوند له وژل کېدو راهیسې چې د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې ننګونو او اندېښنو زور واخیست پر سادیې د کورنۍ ټینګار دا و چې دنده پرېږدي خو په خبره یې چې سادیې هیله لرله چې باید ناهیلي نشي او خپلې دندې او مبارزې ته دوام ورکړي. روخان زیاتوی د خور لوی هیله دا و چې په سیاسي علومو کې لوړ زده کړې وکړي او پراتلونکو کې په سیاسي برخه کې د خوځو ونډه پیاوړي کړي. د سادیه د کاکا زوی محمد نظیف وایي سادیه د وی بیوس کورنۍ غړې وه چې تر اوسه یې هیڅ چاته کوم زیان نه دی اوخته. دی وایي هر چا چې دا عمل ترسره کړی ظلم یې کړی او د وی بې ګناه انسانې په وینو یې لاسونه ککړ کړي دي. اخوا د سادیا سادات دفتر نږدې همکاران بیا د سادیا د زیرکۍ او ژمنتیا کیسې کوي او وایي کار دفتر او خپلو هیلو ته د ژمنې سادیا سادات وژنې پر کار او روان ناوړه اغیزه کړې ده.
ما ته یو کته ما هک وروره ما دې ها وې دین آباد تا وروره تا ویل چې ډېری خبرې کې دین آباد یو خبر هم نکوم خپل غږ پسې وې تا دی ولې کب
و مغختل چې د سادیا سادات د دوو نورو همکارانو چې 13 ورځ لدی سره په و وخت کې د وسلوالو بریدونو په ترڅ کې ووجل شوې د کورنۍ لغړو سره وغږی غوخو دوی د خپل دلایل لکه بل خبرو کولو ته غاړه کې نه خوده. په پرونی پیخه کې شاهناز روفی او مرسل وحیدی هم د انعکاس هغه کارکوونکي وي چې د همکارانو په خبره یې په کار پوهی او لایق وي. شاهناز مرسل د 20 او 22 کالو ترمنځ زمبرونه لرل او دواړه هم شاوخوا کال وړاندې له 12 ټولګي فارغ شوي وي.
د انعکاس تلویزیون د دغو دریو وژل شوو کارکوونکو په د وژل کېدو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. نیټ پرایس د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د بیان د ازادي دفاع وکړي او خبریالان وساتي. له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي او د خبریالانو د دغې پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه عمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې سرته رسوي. پر خزینه خبریالانو او د رسنیو پر خزینه کارکوونکو او د مدني ټولنې پر خزینه فعالانو وروستیو بریدونو د ټولنې د دې قشر په منځ کې اندېښنې راپارولې دي. د یو شمېر خزینه خبریالانو اندېښنې به واورو.
اوسنی وضعیت زموږ ژورنالیستانو لپاره ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي او هر ورځ موږ ګورو چې پر ژورنالیستانو باندې ځینې هدفي بریدونه کیږي. هر ورځ د هیواد په هر ځای کې ژورنالیستان په نخښه کیږي. په دې تړاو زموږ ستونزې او زموږ اندېښنې ورځ تر بلې ورځې پورې زیاتېږي.
دوی به فکر کوي چې زموږ غږ به ټیټ شي. موږ هیڅکله هیچ چا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ غږ خاموش کړي او ځکه دا ازادي بیان دی. موږ د دې حق لرو چې خپل غږ جګ کړو او خپل غږ نور ته بیان کړو او خپل خبرې نورو ته ورسوو.
بدبخته چې په دې ورستیو کې د سومې شورا په دې خو د افغانستان کې د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي او هیڅ مې ډېر دې ته مجبور سي چې بل اخر دغه بعد امنیتي وضعیت له کبله د افغانستان پرې دی او بیرون لاړ شي. دا یو هغه حالت دی چې په افغانستان کې خبریالان زوروي او نشي کولای چې په ډاډمنه فضا کې دوی خپل کار ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار و بجې 3 دقیقې شو او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسد الله لودین ته وغوښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په جلال آباد کې د ویرسنې د دریو خزینه کارکونکو په وژلو یو مطلب خپور کړی. دغه کارکونکو د سه شنبه په ورځ په دوه جلا جلا پیښو کې په ډزو وژل شوې چې مسولیت یې یو ورځ وروسته داعش وسلواله ډلې ومانه. نیویارک ټایمز لیکلی د پیښې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې لا ډېرې کړې. لیکنه کې وړاندې راغلی دا پیښ افغانستان کې په یو خطرناک حالت کې شوې ده. هغه همدا چې په ټول هیواد کې امنیتي وضعیت خراب دی او د امریکا ولسمشر جو بایدن پر دې فکر کوي چې د مې میاشتې له مهلت وروسته افغانستان کې خپل سرتیری پرېږدي او که دغه غلطه ماموریت پای ته ورسوي. د ورسپانې په باور که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي طالبان به د جګړې په لیکو کې پیاوړي او بریالي شي او قطر کې به د افغان دولت پر مرکچیانو هم خپلې غوښتنې ومنلی شي. میل آنلاین خبرونې هم په وروستۍ ګڼه کې د انعکاس راډیو تلویزیون د کارکوونکو پر وژنې لیکنه کړې ده. لیکنه کې راغلي افغانستان کې ډیموکراسي په نازک حالت کې ده. ځکه دغلته حکومت د 2019 کال له ټاکنو وروسته د یوې سیاسي معاملې او د قدرت د ویش پر اساس رامنځته شوی. د مطلب په دوام کې راغلی چې شل کلنې جګړې د افغانستان زیربناو ته سخت زیان اړولی، دفاعي لیکې کمزوري کړي او حکومت ته یې د ملکیانو ساتنه سخته کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د روان وضعیت او د امریکایي ولسمشر جو بایدن د غوراویو په اړه لیکنه کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر اوس دوه غوراوي مخکې لري. لومړی دا چې د خپل ځواکونو د وتلو لړۍ ته دوام ورکړي، هغه لړۍ چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال پیل او د ډونالد ټرمپ په اداره کې ګړندۍ شوه. لیکنه کې دویم غوراوی دا ښودل شوی چې بایدن په افغانستان کې د هوایي ځواکونو په ځانګړې توګه ځانګړو ځواکونو د ماموریت پر دوام غور وکړي او دغه سرتیری له کوم مهالویش پرته له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره پرېږدي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې، یعنی څه کم دو میاشتو پورې، له افغانستانه ووزي. خو اوس د جو بایدن اداره پر دې تړون غور کوي او طالبانو هم ورته ویلي چې باید پر خپل ژمنه ودرېږي.
ازادي رادیو اوري په اورزګان کې له بزرګونو کورنیو سره د مرستو لړۍ پایل شو چې جګړو او کورونا وایروس ای پر ژوند کې له دوی له ژوند کې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د اورزګان چارواکي وایي دغه مرستې اړمنو خلکو ته پیل کړي او پر شاوخوا 500 کورنیو به وویشي. نور حالې د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې اوري.
په اورزګان ولایت کې د جګړو او کورونا ځپلو کورنۍ سره دغه مرسته د دبليو پی په ملاتړ د کیارو په نوم د یوې غیر دولتي انجول لوري سوي. په دغه ولایت کې د کیارو په نوم د موسسي ولایتي مسول صدیق الله مجددي وایي په یاد مرستو کې بیلابیل خوراکي توکي شامل دي چې پر 15500 کورنۍ به وویشي.
مرسته چې دا په مجموع کې 15500 ته کورنۍ وي. په دې کې څلور غونی وړي دي، څلور ډبې وړي دي 6 لیټر کېش او سوپر سیریل مواد تقریبا 104 دي کچونی راځي او بل مج پلاپیداز مواد چې هغه دغه شوز د فارو کول کیږي 104 کیلو دال ورکو، 104 کیلو مالګه د په ټولو شانه کې ټول دغه شپږ ځونه شاندي چې دغه شان موږ کوو. هم موږ هغه کسان تر کوو چې جنگ زپلی د جنگ څخه خرابې ځای سوي خلک یې کورونا زپلی.
مجد دی وای پراتلونکو کې د نورو دغه ډول مرستو د تر سره کېدو پلان هم لري. هغه کورنۍ چې یادی مرسته تر لاسه کړي زیات خوشاله دي. دی وای روانو جګړو د ژوند د لټولو امکاناتو به برخي کړي او دغه ډول مرسته زیات اړتیا درلودله. د یادو کسانو لړلې محمد زیم لا فاروق او خیر الله ازادي راډیو ته داسې ویل.
شمن دي دا گزاره د ماجر خلګي او د جزا سره غلي د پراتیونو دا دي خیر واکه دغه کومک سره کې سلوګونی وړي دي یو خلک ته دال دي نور مواد مواد شان غړي دي
اسلام برقرار سي.
دا په داسیال کې د چې په اورزګان ولایت کې له تیرو څخه باندې 15 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې د ځای چارواکو د معلوماتو پر اساس د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسیدلی دی او د دې جګړې څخه هر ورځ په لسګونه کورنۍ له خپل سیمو بې ځای کیږي چې عاجل مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمې ونړیواله موضوع دی. روسي د حکومت مخالف الکسی نوالنی چې د روسي او تر ټولو سخت زندان ته لیږدول شوی په لومړی پیغام کې په دې اړه چې حالت دی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي او لړ څرګندونې کړي چې نور جزئیات به د ملالۍ بشیر پر پورت کې واورو.
الکسی ناوالنی د مارچ په درېمه نیټه پر خپل انستګرام پاڼه په پیغام کې ویلي چې دی په کلچوګینا ښار کې په درېمه توقیف خونه کې دی او هلته له نورو بندیانو سره شناخته شوی دی. د لیکلي هر څه سم دي او دلته هر ورځ د قدم وهلو لپاره هم ځایسته. د زیاته کړې چې له ده سره په زندان کې نور کسان او دی ډوډۍ وچوي او بیا یې خوري، ځکه د زندان له دوکانه د ډوډۍ اخیستلو اجازه نه لري. رسنیو راپور ورکړی چې ناوالنی به په یوه داسې زندان کې ساتل کیږي چې له نور نفوسه لیرې د مسکو په 100 کیلومترۍ کې موقعیت لري. دا زندان د روسیې فدراسیون په اروپایي برخه کې تر ټولو سخت ګڼل کیږي. د روسیې حکومت د فبروري په 26مه تایید کړه چې ناوالنی له مسکو څخه بل ځای ته انتقال شوی دی، چیرته چې دی له جنوري میاشتې راهیسې بندي و. ناوالنی په جنوري میاشت کې روسیې ته له رسېدو سره په هوایي ډګر کې ونیول سو. دی له درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون سو. په تېر اګست میاشت کې ګڼو لویدیځو لابراتوارونو معلومه کړه چې دی د نوویچاک کیمیاوي موادو په کارولو سره مسموم کړای شوی و. روسیه په دغه پیښه کې لاس درلودل رد کړي، خو ناوالنی ویلي چې د ده د وژلو امر ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړی و. ناوالنی په روسیه کې د اداري فساد پر ضد فعالیت کوي. کله چې دی د درملنې لپاره په جرمني کې و، په فبروري میاشت کې د مسکو یوې محکمې دی په 2.5 کلونو باندې محکوم کړ. پر ده تور دی چې په 2014 کال کې د فساد په قضیه کې یې له ضمانته سرغړونه کړې ده. ده ویلي چې پر ده تورونه سیاسي انګیزه لري. د ناوالنی له نیول کېدو سره په روسیه کې لاریونونه وسول، خو حکومت د ده د ملاتړیو ځپنه پیل کړه. اروپایي ټولنې او امریکا د مارچ په 2مه نیټه د ناوالنی د قضیې په تړاو په روسیه نوي بندیزونه ولګول.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر یې ډیر ګټور و. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په دې هیواد کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. دې ټولنې پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون د درې ښځینه کارکوونکو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ملکیانو د اکثریت حملو مسؤلین طالبان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې دغه څرګندونې. په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د درې ښځینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې په کلکه وغندلې. سربیا او کاسوو ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي خبرداری ورکړی چې که د دې ټولنې غړیتوب غواړي د خپلو اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرې بیرته پیل کړي. د مولداویا ولسمشر مایا سندو ویلی چې اروپایي ټولنه د دې هیواد د نوي مشرتابه په اړه ښه نظر لري او چمتووالی ښودلی چې له مولداویا سره په قضایي اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي.
دا ژوند رنګونه انوم د څه کار کوي؟
نوم مې ماتی اولاد او د موچګری کار کوم.
څومره وخت شو چې دا کار کوي؟
دا یو کار کی
مخ کې د څه کول؟
مخ کې مې هغه کو پاسکل دا اني
بیا خلکو پیسې درکولې.
او بیا مونږه پاسکل لا کو خلکو پیسې راکولې، بیا مکتب ته تلم او بس پاسکل مې څور کول لاس لاس په تیر راځي.
نو ول دغه کار پرې خو
هغه کار پرې خو د ګټه پکې نه ول دل تر اغلم د یامز سره مې د برق کار شروع کړ. اوس برق کارم کوم، دا کارم کوم.
کوم کار درته خده؟
د برق کار ډیر خدمته بس د برق کار نه راځو دلته کینو.
بوټونه ګنڈلای سي؟
بوټونه آر چې ګنڈلای سو، کوریور تا چولای سو، آر چې کولای سو.
څومره وخت کې دا کار زکړ؟
دا مې دا درې سالون میاس کې زکړ د دغه نه.
د چې تاسو بوټونه ګنڈای کنه کاروبار مو څنګه د چلیږي کنه؟
خدای دې ورځ 200 300 روپۍ کیږي. خدای بیا دون نن سن او زمای دا بیا وړ سی بیا ډیډیږي. راش
تا ول مکتب موای او سم مکتب وای
او سم مکتب وای شپږم سم کېما.
څنګه دوار ته رسیدګي کوي؟
بیا دې نه دوار ته رسیدګو کې شپږ بجې زم تر لاس بجې پورې بیا دې غي جن رازم بار کار ته زم وړي کې بیا سي راسم بیا تر یو بجې پورې ته دوه ورځې بجې پورې کار کوم. بیا دل تر ازم دازي مکتب ته تر 5 بجې
نور کور کې څوک کار کوي که یوازې ته؟
نور هم څوک کار کوي، دوه ورونه مې غټ دي، هغوی دواړه یو خراکه دکان لري او د هغه د بایسکل سازي دوکان لري.
څه غواړې راتلونکي کې له ځانه څه جوړ کړې؟
راتلونکي کې ځانه غواړم سې یو ښه انجینر جوړ شم.
خوشحاله یې له کارو درسو ژوند سره؟
خوشحاله یم، ډېر خوشحاله یم.
مننه، خوشحاله
اوسې، زنده اوسې.
په همدې سره د خبری مجله هم پای ته ورسېده. خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ خپرونې نوې پیل شوې، د افغانستان په وخت ماښام تر اوو بجو دوام کوي. زه نوري اس نوري، له تاسو اجازه غواړم. خو بل خبرونه زما همکار مقیم نائب مختوری سړو ته راغلی. نائب صاحب، خبرونه ته راغلاست.
تشکر.